ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي. سلامونه بیا هم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې. د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان، پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډیر مهمه ده. د اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوال بیت کړی وو. ترڅ کې ډیر ستنه د سنگیو بزګر له ځان سره برمته نیولی وو.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپاپ ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسین او د تطبیق په برخه کې د مرستو کې.
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم مخکلي دي چې راپورونه ته ور ورکړو. په مخکلي دي د سات خبرونه ته د افغانستان، پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیدی شي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان دینی علما سبا پنځشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
د کانفرنس کې له پاکستان نه دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي، او همدا شان د افغانستان د ارشاد اجاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او پیښې خورا زیات شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په اعلامیه کې ویل په زیاتو سیمو کې جنگي وضعیت دی او خلک له ستونزو او د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ارنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د روانې لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی. بلخو اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور د ځان لپاره ګواښ بولي او تل له دغو هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راوستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم دغه ولکه دوزه واکسینونه او څه باندې ولکه سرنجونو بسته به سبا پنځشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمې لپاره تقریبا 1.1 میلیونه یوانه چې کم درې لکه ډالر کېږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې دا مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به انشاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
دا واکسینونه داسې مهال کابل ته پر رسیدو دي چې په افغانستان کې د وبا له پایله ورځنۍ مثبت شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته پرون ورسېدې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ حال درکو. په هاګ کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتي وو. ملادیچ تر دویم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول لکبله محکوم شوی. محکمې په پرونی جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو لکبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنی دی چې دغه نه اویا کلن پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګیدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ خارګوټي سربرنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو، نارینه او هلکانو ډله ایزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپایی او مرکزی آسیا هیوادونه لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سې شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 میلادي کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلې ته چې 193 هیوادونه غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د استونیا سفیر سوین یرګنسن چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي ویلي عمومي اسمبلې به احتمالا د جون پر 13 د غږ مارنه تصویب کړي. ګوتریش چې پخوا یې د پرتګال د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د 2018 میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د پخواني سرمنشي بانکی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو واوریدل کې چیرته غواړئ چې ویل ولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانۍ کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولی. محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کانفرنس کې جرګه کیږي، خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د دې کانفرنس د چمتووالي چارې 2 کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کانفرنس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس مهم وباله، ځکه د پوینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. 2 کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و شي دا غونډه وشي. له اوس وسوه دا غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د رواني جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړي دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقوي له مخې فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تاثیر لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادرې کړي. د افغانستان د جګړې د حرامېدو په حق نه یوازې د افغانستان د جهاد علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
پا په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیې، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یوه آنلاین کانفرانس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرانس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبري او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و هم اوریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي دینی علما سره جرګه کیږي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دینی علما چې تر ډیره ورته د افغانستان د جګړې ته د لمن وهلو ګوته نیول کیږي په داسې یو کانفرنس کې برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې جګړه له خلکو قربانۍ نه اخلي، بلکې دغلته خپل سره وسلوالې ډلې هم هره ورځ په فعالیتونو بوخت دي او حکومت ته په سرخوږی سربیره ولسته زیان اړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د وی څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځایو په سیمه کې 13 تنه ولسی وګړي نیولي، 4 تر وژلي او نور له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، 4 تنه ترې وژلي او نور بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خپل سرو قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یو جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسی خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا جنگي جنایت بللای او له افغان حکومت څخه غوښتي چې دا ډول خپل سرو مخه دی ونیسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپل اعلامیه کې د تخار د خپل سری قومندان چې د څلور ولسی خلکو په وژنې او د نورو په خپل سری نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوار او سنځوی قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجی فتی یاد کړی دی. د تخار د سنځوی د سیمې یو اوسیدونکی محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسول وسلوال د شینوار سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللی وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او لس تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتحي په مشرۍ غیر مسول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوار او سنځوی سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 ترې ووژل او نور یې له وښلو ټاکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
تا کې شي چې دا یو شرط طالب نه ستاسو کورچی است چې دا راوګر
وجل شبی کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د سنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی سبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجی فتحي تر قومندې لاندې د فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې په ترڅ کې 13 تنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې 4 تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول شي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد عاجفتی یک تن از مسلح غیر مسئول که در قریه چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قریه
ده حاجی فتی پنوم یو غیر مسئول و اسلوال قماندان چه ده تخار ده بنگی و اسفاله دی چینی پکلی که قرارگاه لری ده قماندان و اسلوال کسان ده شنوار و سی متزی و حتا ده طالبان و لکمین سر مخامخ کیگی او پا نتیجه که یه لستان غیر مسئول و اسلوال وجل کیگی او بیا ده حاجی فتی غیر مسئول و اسلوال ده سیم یو شمیر کسان لزان سر بیایی چه تاسی ول طالبانو تا دلته ځای ورکړی دی او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجی فتی په مشرۍ د غیر مسؤول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري. د سنځوی او شینوارو په سیمه کې په ملکي وژنو او ځورونو تورن قماندان حاجی فتی څو کاله مخکې په وژنو، تښتونو او غلاو کې د لاس لرلو په تور د حکومت لخوا نیول شوی و او د کندز په محبس کې بندي و. خو کله چې په 1994 کال کې د میزان میاشتې په شپږمه طالبانو د لنډې مودې لپاره کندز ښار ونیو او محبس یې مات کړ، حاجی فتی له زندان وتښتېده او بیرته یې وسلوال فعالیتونه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د تخار د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده، د منګلو او لوګروی سیمو اوسیدونکو او دغه راز د طالقان اړوند د شینوارو او سنځویو د سیمو اوسیدونکو د دغه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې له بېځایه ځورونو او خپلسروی څخه شکایتونه کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وسم په افغانستان کې د کورونا په روان وضعیت تمیګو. په افغانستان کې د کورونا ویروس د دریمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخه کې خپله مرسته زیاته کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کورونا وایرس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابر زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای شي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولای شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسین او د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولای شي چې د افغانستان هیواد خصوصا د روغتیا وزارت سره د مرستې وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون په یوه ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید-19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د پی سي آر معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړې دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله چې د کووید-19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډولو مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله چې پیچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وي هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مخته ویسي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي ترڅو د دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ساتامت د وسان خلکو ته تهیه کوي د دې کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سې شنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوزونه تړلې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابعو د کموالي، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو. په دې پرګرام کې تاسو په خپل غږ ثبت شوی پیغامونه، تاسو د سیمې ستونزې اوریدل شوی او هڅه شوی چې له چارواکو سره په اړه مرکه هم وشي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې لري.
اس بي اس خبرونه له افغانستانه د استرالیاي ځواکونو لوټلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2014 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د استلو غشتنی زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنۍ پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلي چې تر اوسه 40 افغانانو ویزې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو، او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای شي. د مقالې په پای کې ولول چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو لمخې له 2014 کال راهیسې له افغانستانه 1200 هغه افغانان استرالیا ته انتقال شوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټک کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره دا بیره زیاته شوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام شي چې په افغانستان کې شپږ 15 کسان د کووډ 19 له ناروغي مړ شول، او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه، د مړو شوی شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیايي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي، او ګڼ خلک په خپل کورو کې ناروغ شوی او مړ شوی دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې ویلو چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېرې تیروتنې وکړي. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشينونو روغتونونو ته ونه رسیدل، او د عادي روغتیايي توکو به ډېر لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی نشټوالی یو بل ستونزه یاده سوي چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشتون په خاطر د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشتوالي په دلیل د خلکو له سترګو لرې په یو نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو لپلوه له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشتون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نورو آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
د یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسراغلي آثار پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه آثار چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطعا موږ اندېښمن یو. هغه آثار چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته آثار تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو آثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 5 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. اتویش کلان حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونی سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
در بلخ د اطلاعات و کلتور و اداره وایی چه در موزیم پا نجوریدو سر به پخت محالی که پا بلخ کشته لرغونی آثار لمن زبلار شی. در دغه اداره مشر زیاتوی چه در موزیم پشتون کدهی شی چه لخلک و سرشته لرغونی آثار هم را طول و ننداره دوراندی شی. متیولا کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندونو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغونی آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سره نتوګه کیندل کیږي.
له بلخ ورزو لغمان ته د غلطه د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 1.5 زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبرې د هیواد په ډیری ولایتونو کې اوس هم بازار لري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 1.5 زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غلدانو په برخه کې هم د 10 تر 20 سلنو زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت ته هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې غنی اسانتیاوی را منځته کړی دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو لټیټو بیو او د مناسب بازار لنشتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي لکبل هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
کوم خو ور سره پکار دی جمع کې پکار دی وسره جمع هغه بازار دی اورې کې مال ډیر ماشا الله خوش وي ګندنم ډیر پالکم ډیر او خاړم ډیر به کم به 3 روپے سم نه 2 روپے 3
د هم دې سیمه یو بل کروندګر اخترګل وایي ک په کافي اندازه سټورونه وشني خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتل او په دې توګه به خواري بې ځای نه تلای.
سړی خونې همغه دوړی سبزی چې جمع کې وي دا مشکل بنه دي. مشکل سره به مونږ نه مخ کې اوس کله غشنې خونې وي مثال یا دغه به مونږ ته لا شتور نه وي دا به مونږ ته پوجي مې کې بیا دا مشکل نه و ځکه چې بهرني وادونه نه دغه را دي دغه ماروګان دا پیاز ګوره 500 شپته روپے خلته ورګي بیا ولا 200 شل روپے خلته ورګي د مونږ حکومت نه دغه وختونه لري چې دا شنې خونې مونږ ته جوړي.
لغمان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک په کروندو او مالداري بوخت دي او خپل ورځنۍ اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي او دینی علما برخه اخلي. په پام کې ده چې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب د کنفرانس سبا تر سره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلیز اقدام په مرسته د حال وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سي شرکت په همکارۍ کابل ته راستول شوي. جاوید احمد قایم ویلي چې د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 ډوز واکسینونو او څه باندې 200,000 سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتې وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لوری به سږ کال هم تطوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ کړی. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام. مخکې دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورشو یو دوه نور راپورونه رااخلو. د بشري حقونو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستان یې ځواکونه د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره یې کار کړی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې له افغان کارکونکو سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. د ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د بهیر تر بشپړې دوه مخ کې دي ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټک کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې 23 بشپړه کیږي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې شایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې ویل هغه افغانان چې له بهرنۍ ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا کې پر خپل مخکینی کار پښیمانی وشي له تهدید سره مخامخ نسی. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکونکو چې په خوایې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستان ولاړ نسی او خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو یو شمیر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپل کورنۍ د غړیو ژوند ته اندیشمن دي. دو دیرش کلنه مونا حسیني چې اساسي حقوقو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره څلور کاله کار کړی دی وای چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندیشمنه ده. دې ازادي رادیو ته ویل
در سال 2014
2014 کال کې می له یو امریکایي مؤسسه سره کار وکړ او د امریکایي ویزې ته می غوښتنلیک ولېګه خو د زینو محدودیتونو له کبله رد شو. نه یوازې زه بلکې ټول کسان چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کړي راتلونکو ته اندېښنه لري.
انجام دادن آنها نگران هستند.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پاته مده.
دا چې وضعیت خراب شو لس میاشتې مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولېږه خو تر اوسه مې ځواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې دا دی هغه کسان چې که یوه ورځ که لس کاله له امریکایانو سره کار کړی وي له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو
کمیټي رئیس جنرال مارک میلی د می پشپړشتم ویلی و چې واشنگتن داس پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنۍ ځواکونو سره کار کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال شاوخوا 13000 افغانان ویزې تسترګې پلار دي. له دغو افغانانو یو شمیر د امریکا ویزو ته څو کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړي دي. خود بشری حقوقو نړیوال سازمان لدې برنامه شکایت کړې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري حتمان به فیسبوک هم کاروي. فیسبوک نن سبا په افغانستان کې ډیره مشهوره او عامه ټولنیزه شبکه ده. نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شي. هر ورځ بل تازه پیښو او خبرونو خبرېږي. د دې ترڅنګ به خولي ویډیوګانې او مرکې هم کتلی شي. د فیسبوک پټمو ده facebook.com/azadiradio. اوس هم مخکې لري چې ونیس پروګرام ته ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د برېښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور.
ورستله هغه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوستنی والو زول شوې. د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال دفتر وایي د برېښنا دستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې دا ډیر ژر به عملي شي. د جمهوریت ریاست د لومړی معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه طرح جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د خلکو لمرستې پرته د برېښنا دستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دی وايي کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا دستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشرانو همکاري پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولای او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اکنو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي او تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشوړېدو په حال کې ده او هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچنی اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستيال په خپل فیسبوک پانه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو لژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یا شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والو زول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول لمنځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا 19 مستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو لوري په بمونو الو زول کیږي چې لامل یې یاد شرکت ته ملیونونه افغاني مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمه ته ورسید. ل ارزونې وروسته به په تخریب شوی پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې د ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې 19 ستنه ده چې تخریبیږي، چې د دې عمله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د پرچاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانیو پوری مالی زیان وړي. خو پښتنه دا ده چې څوک د برېښنا دستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمیز باجکستون کې زورواکي د نفټو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نور ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانوم سمسور ده د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما، موږ له حکومت ته جدي غوښتنه کوو ترڅو دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دی دوی باید ونیسي او قانون پر عملی کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي، حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارکار اوسیدونکي پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته په دې برخه کې هیڅ توجه کړې نه ده. او بیا هم زمونږ تقاضا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینیږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 130 میگاواټه او دا شان د ترخیلو للمریزي دستګانه 80 میگاواټه برېښنا تولیدیږي. هاخوا د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنایي وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکړي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې. په افغانستان کې برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران را وارديږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د همدې تیر اونۍ پترس کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا زین نور کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلي، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجو زه شه په خیر شه اسلام مندم په ازادي رادیو کې خپل आवाज ورکوم. ورور موږ د ایمن پر کې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي رادیو خبريال وو نن په ایمن څوره طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي، ماجد در بدل دي، فاران لالهان د جز په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري. ته استاد خیرم استاد د خاص خدغه ونی تر سره وې چې ورور بس ډیر ډیر مهرباني کوم چې خلک په ډیر په تکلیف کې په ډیر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه څنګه ده چې دا زموږ خاطر ډیر خلک ستړي دي، د مرستې په هیله وي.
السلام علیکم. کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اړوندو ته وړاندې کوم. په دې هله کې شباب زه واسلا الرحمن ایجریم د هلمند ولایت مرکز شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم موږ د ماجر حالت ډیر سخت خراب دی. چیرې ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګورو ډېر دلو نو دوی حج یا کال دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلودل. دوی په هلکې سخت حالات کې وه.
رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرې دمه لسمشر صاحب وایي څنګه غوښتنه ده الیاس د خپل دې وطن دې خاورې غموخره خلک در په در شو لغمان کابل نور ولایتونو کې په کندهار کې خلک راکړه شي.